د مشال رادیوي مجله. د مشال رادیوي مجلې سره نجیبه مهر ساسو په خدمت کې. په دې غنه کې مو دغه مطالب د خبرېدو لپاره درته چمتو کړی دي. په خوست کې د سولې لپاره د مشایرو د لړۍ نه مخبرو.
جنگ دی ورک شي، جنگ بدرنګ دی، جنگ په ژوند لوېدلې زنګ دی، جنگ ړنګ شوی در لمان دی، جنگ د هر چا په تاوان دی.
انیس بشیر د جلال آباد پر دیوالونو انځورګری کوي.
په دیوالونو مو انځورونه جوړ کړی دي، د باچا خان په مزار باندې د باچا خان انځورونه.
وحید الله قرار په سواد کې پر یو نوی چاپ شوی کتاب تبصره وړاندې کوي.
په سواد کې د ماشومانو زړې لوبې دا هم اوس چاپ شوی د خاغلی شاه وزیر خان خاکی سی کتاب دی.
د رابیندرناټ ټاګور د وی لنډ کیسې پښتو ژباړه هم اوریدل شي.
انجلۍ د لک سات لپاره غلې و، بې ورو ورو وویل، او کستا خبر رښتیا وي چې زه یو ګل یم، نو زه دا ګل په تا شیندم.
افغانستان له لسیزو راهیسې جنګونو ځپلې، اوس یې د بیا رغونې چارې روانې دي. ادیبان او شاعران هم د خپل وس مطابق د سولې، پخلاینې او بیا رغونې لپاره غونډې جوړوي، شعرونه لیکي او مشاعرې کوي. د خوست ولایت فرهنګیانو هم په دې وروستیو کې د سولې لپاره د مشاعرو لړۍ پیل کړې ده. د خوست د خوږژبې شاعر قدرت الله درمان سره مې په دې اړه خبرې کړې چې ستاسو پام وته راګرځوم.
امر صاحب، یوازې په خوست کې نه، په پښتنو سیمه کې اوس الحمدلله دا شعور را بیدار شوی دی چې مونږ ډېر څه په جنګونو خو مونږ دا څو کاله مسلسل مړه کېږو، نو نه مو څه لاسته راوړل نه څه راوړلی شو. اوس خو تاسو ته بهتره معلومه ده، لر او بر ټولو پښتنو کې دا شعور را پیدا شوی دی. دا من لپاره کار کوي. مونږ هم دا یو څه وخت وړاندې څو ملګري راټول شو، د امن په نوم یوه مشاعره مو وکړله، کلنۍ مشاعره، او چې په دې کې د افغانستان نور ولایتونو او د شمالي وزیرستان ملګري هم راغلي وو. هغه مشاعره بیا ملګرو دلته په خوست کې ویل چې دا خو بهر کال کېږي، که مونږ همدغه مشاعره هر جمعه یا هر میاشتنۍ وکړو دا به ډېرې ښه وي. همغه وو چې د مصروفیتونو له وجې هر هفته یا هره اونۍ ونه توانېدو. هغه مشاعره مونږ هره میاشت په میاشت هغه مشاعره کوو، راټولېدنې لرو، او د دې سره په څنګ کې اوس یو نوی پلان تر اوسه کار نه دی په شروع، خو زمونږ پلان دی نن هم په همدغه مورد پوره چې مونږ په یو څوک دغه خپل ملګري راټولېږو. خوست کې کلی په کلی ګرځو، په دیوالونو باندې د امن شعارونه لیکو. په دې لپاره به لومړی کار دا وي چې مونږ له ملګرو استادانو نه د امن لپاره ښه او بهترین شعارونه را پیدا کړو، دغه راټول کړو، دغه ولیکو. د دې سره په څنګ کې د خوست ځینې نورې ملګري هغه لګیا دي په ښار کې د امن په نوم په دیوالونو باندې رسمۍ جوړې کړلې، د جنگ په ضد رسامۍ او لیکنې کوي لګیا دي. دا هڅې مونږ پیل کړې دي، کوشش کوو، خدای مهربانه دی، امن به راځي.
څومره کسان برخه اخلي در سره په دې مشاعرو کې، او د شاعرانو تر څنګ عام خلک هم وي، ولسی خلک راځي؟ ځکه د سوله خو د هر چا ارمان دی، او ډېر خلک به غواړي چې ستاسو خبرې واوري، نو د ګډونوالو په اړه کرته وایي څومره خلک وي؟
جی مننه، مونږ د امن مشاعره چې وکړه جاری به دا وه چې په کلي کې وه، د خوست ښار نه په لرو پرتو ولسوالۍ کې وه، د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ کې یوه لسه کې وه. جمعې ورځ به مونږ ته جالبه دا وه چې د کلي مشران سپین ږیرې راغلل مونږ سره کېناستل، او ماشومان راغلل، د مکتب هغه نجونې شاګردانې وې، هغه هم څو د راغلې وې. نو یو هغه چې مونږ تر اوسه پورې کومې مشاعرې کړې دي په دې سیمه کې، د دې نه یو بیل ډول وه. سړی داسې احساس کولو چې دا ولس پر اختیا د امن تګی دی، د سولې تګی دی. او یعنی د کلي ټول سپینګیري مشران ځوانان، هغه څوک چې شعر نه لیکی شي نه لولي، بې سواده خلک چې
اسماعیل خیل او مندوزیو کې مشاعره وکړه، څه په پام کې لرئ؟ بل ځل به بیا بل ولسوالۍ کې مشاعره وي؟
ولایت تر اوسه نه انتخاب کړی، شاید بل ولایت هم دا لړۍ وغځو، نور ولایتونو له ملګرو سره به تماس نیسو. خو دا ځل راتلون دا میاشتنۍ کوم امن مشاعره چې مونږ کوو، دا خو په همدغه ولسوالۍ کې کوو، همدغه د نږدې ملګري سره راټولېږو. راتلون کی کال تم پلان دا سره چې زمنګ خوست کې د خوست جنوب او غرب خواته یو سیمه ده د عملګری سیل د پارور زیاد محمد په نوم یو زیارت ته تړنی ول سوالی مربوط ته وزیرستان سره سرحد کې دی. زمنګ پلان دا سره چې دغه ول سوالی په لرو پرتو ول سوالی تلاش او بل بل کالي په بل ول سوالی کې وکړو.
په کلیزه مشاعرو کې چې موږ لیدلې دا د نارنج ګل مشاعره وي یا داسې نورې مشاعرې چې وي اکثره وخت سټیج ته چې شاعر راشي نو هغه شاعر ډیر بدرګه کیږي چې کم په شعر کې هنر نه زیات شعار وي کنه. نو ستاسو په مشاعرو کې خو به داسې فضا واکمنه نه وي لکه کوم شاعران چې شعر اوري مخکې نه دا شعر کتل کیږي یا څنګه پوهیږي چې دیو به هلته د سولې لپاره شعر وایي؟
یو خو هغه ماحول چې وو زمونږ د مشاعرې ماحول هغوی اغېز دا وو په شاعرانو باندې چې هم هغه شعارونه نه دي ویلې په اصطلاح چې هغه نارنج ګل کې ویل کېږي. دلته پوست کې چنار کې هم ویل شول په مثلا په نورو شاعرو کې ویل کېږي. د دې مشاعرې ماحول داسې جوړ وو چې هر سړی دې ته لیوالو چې د امن کلمه ووایي د امن د امن لپاره خبرې وکړي. هغه ځینې کسان چې په سیاست کې اوس فعال دي هغوی راغلي وو هغوی هم د امن خبرې وکړي د سولې ورورولۍ او مینې خبرې وکړي. نو هغه شعار برخه بیخي نه وه بیخي په امن مشاعره کې بیخي نه وه. یو هنر ډک شعرونه ولوستل شول خلکو مکلې او دوه مکلې وې او ډېر زیات وخت مو شعر ته ورکړی و.
د دې تر څنګ د خوست فرهنګي فضا باندې لږه رڼا واچوئ تاسې څنګه ارزوئ؟ دغلته د کتابونو د خپرېدو څومره مرکزونه دي؟ پلورنځي څومره دي؟ ادبی ټولنې څومره لري؟ تاسې څومره مجلې چاپیږي او خلک کتاب اخیستو ته څومره لیواله دي؟ د کتاب لوستو ته څومره تګ دي؟
جزو مننه. خوست کې عمومي په عمومي برخه کې دغه کچه خروانه ده. د ادبی ټولنو په اړه باندې نه پوهېږم دقیق شمېر نه دی را معلومه، خو زه د دوو بهیرونو د مخکښو بهیرونو چې خو حیدرخیل ادبي بهیر دی دغه یادونه ضروري بولم، ځکه چې خپلې غونډې د کتاب د چاپ لړۍ جاري ساتلې ده. دغسې نور بهیرونه هم فعال دي. دا نن موږ ملګري سره راټول چې غزل ماښام سبا جوړول. د کتاب په برخه کې اوس دغه دود یو ډېر هم شوی دی. مخکې به د مکتبونو یا د پوهنتونونو یا نور فراغت غونډو کې به خلکو امیلونه یا ګلونه وړل خلکو ته. اوس حتی خلک دی ته دومره کار وشو خلکو ته چې یو بل ته د ښادۍ په مراسمو کې کوه واده یې چاته هم د ګل امیل او یا د بل شي په ځای باندې کتاب ورغړي ډالۍ کوي. او دلته یو ډېر ښه بازار د کتابخار په نوم یو نوی مارکیټ جوړ شوی دی. ډېرې ښې کتابخانې او ښه کتابونه، یعنې که چېرته کتاب چاپ شي په دویمه ورځ باندې خوست ته رارسېږي. نو د بهیر ډېر ښه روان دی خوست.
دا قدرت الله درمان چې د سولې د مشایرو د لړۍ نه خبرولو. اوس راځي د خاغلی درمان نه د سولې او شیر هم په شریک وورو.
نظم جنگ اوامن جنگ دی ورکشی جنگ بدرنگ دی جنگ پژوند لویدل زنگ دی جنگ ړنګ شوی در لمان دی جنگ د هر چا په تاوان دی جنگ ژور د مر کند د ژوند سا د پکې بند جنگ وژل دی ژوبلول دی خور لورور بیلول دی جنگ وژل دی ژوبلول دی خور لورور بیلول دی جنگ د مور آه فریاد دی جنگ سپیره د خزان باد دی جنگ د پیغلی ناوی ویر دی جنگ د پست انسان زمیر دی جنگ د وږي سپي داړل دي جنگ پور کې ژوند کول دي جنگ پدار زوړن ماسل دی جنگ پدار زوړن ماسل دی جنگ د امن لوی قاتل دی جنگ د ویر ډکه سندرې جنگ په خکلو سینو زغرې جنگ د ژوند تیاره کوټه ده جنگ بدرنګ جلخانه ده جنگ د غم ډک دنیا ده جنگ په ژوند کش چلی پا ده امن خکله امن خده د جنت د باغ مرغه ده امن نرم موسیقی ده امن خکله زندگی ده امن زړونو ته سکون دی له خوښیو ډک ژوندون دی امن خوند خندې دل دی د جانان مچی کول دی امن ژوند تور دانګل دی یار لګوت ننیول دی امن لویه سرمایه ده د جانان د خلی کی صدا امن خلی مستقبل دی د پانتون تکړه ماسل دی امن زړونو ته آرام دی امن ډک د میو جام دی امن ژوند ته ضرورت دی امن خدای ته نزدیکت دی امن څه دی خو جنت دی یو سپیڅلی عبادت دی امن ښکلی دی جانان دی امن زړونو ته درمان دی مننه
سولې لپاره د شاعرانو او لیکوالو ترڅنګ انزورګران هم کار کوي. انیس بشیر ځوان انزورګر دی. هغه په جلال آباد کې پر دیوالونو داسې انزورونه جوړوي چې د سولې پیغام له ځان سره لري. له هغه سره مو پر دې او د هغه پر نورو فعالیتونو خبرې کړې دي.
د ماشومتوب له مې انزورګرۍ سره شوق او همدغه شوق په اساس باندې چې کله د دولسم ټولګي څخه فارغ شوم نو د عملی زده کړو لپاره کراچۍ ته لاړم. په کراچۍ کې مې عملی زده کړې وکړې او د هغه ځایه بیرته وطن ته رالم. څرنګه چې تاسو معلومات دی چې په افغانستان کې جنګونه روان دي تر اوسه پورې موږ په جنګ کې اوسېږو. 2015 نه موږ د سولې دپاره کار کړی دی. انځورونه جوړ کړي دي په دیوانونو باندې. همدارنګه پیغامونه هم لیکلي دي. او په 2014 کې ما یو انځوریز نندارتون وکړ په نورستان کې چې انوانیو جنگ بس دې سوله غواړو. نو هلته موږ انځوریز نندارتون وکړو په تیګو باندې لیکل وکړو چې جنگ بس دې سوله غواړو. همدارنګه پیغامونه ولیکل او د سولې سمبولونه انځور کړل.
خان اس مونږ اوریدلې چې تاسو په جلال آباد کې پر دیوالونو منزورګری کړې ده. تاسو له دې لارې خلکو ته څه خودل غواړې؟
په دلته بنګرار کې په دیوالونو مو د افغان لیکوالو شاعرانو انزورونه جوړ کړی دي. او د باچا خان په مزار باندې د باچا خان انزورونه د منظور پښتین انزورونه دینه مطلب دا دی چې موجوده نسل خپل مشران لیکوالان او خپل رهبران وپیژني او دې ته په رسامۍ کې چې کوم پیغام دی هغه ورته ورسیږي.
په افغانستان کې د ښکلو هنرونو لپاره ستاسو په خیال څومره کار شوی دی؟
په افغانستان کې د هنرونو لپاره دومره کار نه دی شوی. د ګوتو په شمار ځینې دي او جی هغه غټ مثال د کابل هنر های زیبا پونځه دی چې هغه تم د کانکور د لارې ماسیلین زی شاګردان زی خو هغه ډیر سخت دی. کامیابی دل ډیر سخت دی. او د فیروسکوپ نوم یو انسټیټیوټ دی هغه د میناتورۍ برخه کې کار کوي. نو متاسفانه داسې یو زینشته دی چې سړی هلته شاګردان وروزی یا هلته زده کړه وکړي.
انیس په افغانستان کې د انزورګران چې دی دوی په شریکه د کار کولو لپاره کومه ټولنه لري کنه؟ هر څوک په انفرادي ډول خپل کار کوي؟
متاسفانه افغان انزورګران کومه ګډه ټولنه یا داسې اتحادیه نه لري. خو که دوی شریک کارو کی یا یو ځای شي نو ډېره ښه نتیجه به ورکړي. ډېر ښه نظریه به انزور کی. ډېر ښه دا د دې جنگ ځپلي هیواد ډېر ښه انځور بن نړیوالو ته ورسی. ځکه اوس خو د سوشل میډیا زمانه ده او ډېر زر ټولې دنیا ته د سولې پیغام او د خپل جنگ ځپلي هیواد انځور رسیدای شي.
خدام کرته وای چې اوس خو زمانہ ډیجیټل دا او حتی په کلو کې خلکو سره سمارټ فونونه شته چې کیمرې لري. په ډیجیټل زمانہ کې تاسو د انځورګرۍ سباون څنګه وینئ؟
او په دې ډیجیټل زمانہ کې ان تر کلو باندو هم آرټس رسیدې شو کوڅو کارو کې. زما ذهن کې لاده دې آیډیا و چې سړی داسې دواب تو یا د میشتي ورکشاپونه او سیمینارونه جوړ کی چې د انځورګرۍ سره خلک آشنا شي او په هغه کې شاګردانو ته د انځورګرۍ بنیادی تخنیکونه چې کوم دي هغه وروخی، نو بیا خلک کولی شي خپل احساسات د کاغذ پر مخ انځور کی او ډیره ښه نتیجه به ورکړي.
په افغانستان کې آیا کومه مجله یا داسې ځانګړې رسنۍ شته چې د ښکلو هنرونو د ودې لپاره یې خپل کار ځانګړې کړی وي؟
د ښکلو هنرونو لپاره په افغانستان کې نه کومه مجله شته دی، نه کومه داسې راډیو د دې باندې خپرونه لري چې خلک د دې انځورونه او د دې هنر د افغانستان ګډ ګډ ته ورسي، نو دا ډیره د افسوس خبره ده.
تاسو په خیال افغان انځورګران کولای شي چې نړیوالو ته خپل هنر ښکاره کړي، دا کار به لکه څنګه ممکن شي؟
افغان انځورګران کولای شي چې د نړیوالو پام ځان ته راوړي، هغه هم په دې شرط چې دوی هلته خارج ته لاړ شي، په اگزیبیشنو کې، په انځوریز نندارتونونو کې دوی ګډون وکړي، او یا خارجي آرټستان دلته راشي، یو داسې یو سسٹم برابر شي چې افغاني انځورګران هلته خپل تابلوګانې، فنفارې او خپل انځورونه ویسي او هلته په نندارتونونو کې ګډون وکړي، نو دا به ډېر ښه نتیجه ورکړي. ځکه په زموږ ګاونډي هېوادونو کې هم دا رنګه کېږي، د نړۍ ټول آرټستان راځي او خپل نمایش کې د خپل هنر د هغوی سره د کم کلچر چې دغه رابطه ده، خپل کلتور یو بل سره شیر کوي، نو دا ډېر ښه کار دی. که چېرته افغان انځورګران خارج ته لاړ شي، هلته نندارتون نه وکړي او د خارج دلته راشي، نو دا به ډېر غټ کار وشي.
داو انځورګر انیس بشیر. موږ په مشال رادیوي مجله کې پر نوو چاپ شو کتابونو تبصرې هم وړاندې کوو. دا ځل د شاه وزیر خان خاکي په سواد کې د ماشومانو زړې لوبې نومي کتاب باندې د ځوان لیکوال وحید الله قرار تبصره ورو.
په سواد کې د ماشومانو زړې لوبې دا هم اوس چاپ شوې د خاغلی شاه وزیر خان خاکي سي کتاب دی. لکه څنګه چې د نوي دور د طوفان نه د پښتنو لس نور کلتوري او تهذیبي اقدار بچ پاتې نشول، دارنګ تیر په خوا به چې ماشومانو کمی ولسی لوبي کولې، په دغه طوفان کې یا خو چپشوي او یا په چپکېدو دي. بالخصوص په سمو او بلوموم په غرونو کې اوس هغه ولسی لوبي څور کې شوي، د څه لوبو نامې پاتې دي او څه پورکېدو دي. په داسې حال کې چې د غیر مادي ثقافت دغه برخه ژوندۍ ساتل پکارو، ښاغلي شاه وزیر خان خاکي صاحب یو تحقیق کړی او بیا یې ورته کتابي شکل ورکړی چې 140 مخونه لري او شاوخوا د 130 ولسي لوبو پکې ذکر شوی، چې پکې اکثر هغه لوبې هم شامل دي چې دوسنی ماشومانو ته یې نامې هم نه دي یادې. خو خاکي صاحب هغه لوبو ټول تفصیل او په هغه لوبو کې ویل کېدونکي سوتونه په ښه توګه لیکلي او د مستند کولو لپاره یو شمېر سپین روبو پوهانو زده کوونکو سره مخ په مخ مرکې کړي، چې پکې د سوات قامی شاعر حنیف قیس، پی ایچ ډی سکالر احسان یوسفزی او پروفیسر عطا الرحمن عطا صاحب د ستاینې وړ دي. د ماشومانو په زړې لوبو یو شمېر خلکو کار کړی او اگر چې په ټول پښتون وطن کې د ماشومانو لسی لوبې په اکثر توګه شریکې دي، خو د خاکي صاحب د کتاب ځانګړتیا دا ده چې دا د سوات د ماشومانو د لوبو په اړه دی. دا خبر هم د یادونې وړ ده چې د دې نه وړاندې ښاغلي ډاکټر دیدار یوسفزی، ښاغلي محمد پرویز شاهین صاحب او نورو سملګرو هم سلګ ډیر کار کړی دی. خو د خاکي صاحب کتاب یو زخیم کتاب دی او ځکه ورته په ډیر ښه نظر کتلی شي. تیر پخوا به ماشومانو د نن د ویډیو ګیم په ځای جسمانی لوبې کولې، چې به د بدني توان سره سره د مینې، امن او یو بل ته پاملرنې او ځیو ځای ناستې پاستې سبب ګرځېدو. خو د کتاب په وروستي مخ فضل ربی راهی صاحب لیکلي او زما هم دا فکر دی چې پښتون وطن کې په خاصه توګه ښارونو او په عامه توګه او غریزو سیمو کې که څه هم ولسی لوبې د نوي دور د ټکنالوژۍ د راتګ سره ورکې شوي او یا په ورکېدو دي، خو یوه وجه په سیمه کې ترهاګري، د امنیت نشواله هم دی. خدای حکی سیب کتاب چاپ کیدو سره خدای نه خواسته که غریز سیمو نه هم سنه سپاتی ولسی لوبي ورکشي، نو سنه څه وخت په بیا په اصلي شکل کې ژوندی کولو لپاره یو لویه اثر وي. د هغه په کتاب کې د هلکانو جینکو لپاره پټ پټونه، سپلیمار، انګی انګی، شاپین پینکه، چیندرو، قط، میرګاډ، پلوري او داسې نورې لوبې هم شامل دي چې د لوستلو سره ترینه ماشومان استفاده ترلاسه کولی شي.
دا وحید الله قرار چې پر نوې چاپ شوې کتابې تبصره وړاندې کوله. اوس درته د بنګالی لیکوال او شاعر رابندرناث ټاګور د یوې کیسې پښتو ژباړه وړاندې کوو. دا کیسه شاعر او جلۍ نومیږي او ما د 2001 کال له جنورۍ په دوهمه په جلال آباد کې ژباړلې وه. په امیر ساحل په غږ کې به واورو.
څلور خواو ته د غرونو یوه سلسله خوره وه. د منی موسم او د غرمې وخت و. د اوبو د شړهار او د سیلۍ د سرسر نه پرته هیڅ غږ نه شو اورېدلی. د غرمې نه پس چې کله ورځ په تېرېدو شوه، نو یو شاعر راغلو او هلته په یوه ډبره کېناست او بیا یې یوه زړه سندره زمزمه کړه. دلته د هغه د سندرې اورېدونکي هیڅ څوک نه ول. خو یوه ورځ یوه نجلۍ چې د نږدې چینې نه د اوبو وړلو لپاره راغلې وه، د شاعر خوږ آواز او په زړه پورې سندرې ځان ته جلب کړه. هغې ډېر په غور د شاعر مخ ته کتل. له هغې ورځې نه پس نجلۍ به هره ورځ راتله او د شاعر سندره به یې اورېدله. یوه ورځ د نجلۍ پام شو چې شاعر په خاموشۍ د هغې پلو ګوري. نجلۍ سر ښکته کړ. شاعر وویل، خوږې نجلۍ ته د فطرت د باغ یو ښکلی او تازه ګلی، د فطرت ټول ښایست ستا په وجود کې راټول دی. هو، ته دیوی یې او زه ډېر په عقیدت تا ته سجده کوم. نجلۍ زړه کې وویل، نه زه ګل یم او نه دیوی، نو بیا ولې دا شاعر ماته سر ټیټوي؟ هغه په ژور فکر کې ډوبه شوه. چې کله کور ته ورسېده، نو خپلې مور نه یې وپوښتل، مورجانې، آیا دا سمه ده چې زه ګل یا دیوی یم؟ ولې؟ مور یې له هغې نه وپوښتل، دا خبره تا ته چا وکړه؟ نجلۍ ځواب ورکړو، زه چینې ته د اوبو راوړلو لپاره تللی وم، هلته یو سړی ناست و، هغه راته داسې وویل. مور یې زیاته کړه، نور هغه طرف ته مه ځه. درې څلور ورځې نجلۍ له کوره ونه وتله. هغه ډېره غریبه وه او ژوند یې په ډېر بد حالت کې و. مور یې له اخوا دې خوا نه خیرات غونډولو او ډېر په ګرانه به د دواړو ګزاره پرې کېده. غریبه نجلۍ د لوږې د عذاب په زغملو ډېره کمزورې شوې وه. د هغوی غمونه او مصیبتونه وو چې د ختمېدو نوم یې نه اخیستلو. او د دې هر څه د پاسه هغه شاعر وایي، ته ګل یې، ته دیوی. په دې خبرو به نجلۍ فکر کاوه. آخر یې زړه ته راغله چې هغه سړی لیونی دی، هغه کم عقل دی. که هغه لیونی نه وای، ولې به یې دا ډول خبرې کولی؟ د نجلۍ په زړه کې ویره او تلوسه وه. د هغې زړه بې قابو شو. هغه د مور نه په پټه یو ځل بیا چینې ته لاړه. هغه چې کوم مهال هلته ورسېد، نو ویې لیدل شاعر په یو ځای سترګې خښې کړې دي. شاعر نجلۍ ولیدله. اوس یې د نظر زاویه د نجلۍ پر لور شوه. هغه د بت په شان ساکت ولاړ و. دواړه غلي وو چې په دې کې پرې نجلۍ ورغږ کړو، ته ولې ماته داسې په غور ګورې؟ شاعر وویل، زما سترګې ستا په لیدو نه مړیږي. حقیقت دا دی چې ته دیوی یې. له تا نه پرته څوک کېدای شي چې پر دې دنیا پاچاهي وکړي. نجلۍ په زړه کې وویل، دا خامخا لیونی دی، کنې داسې خبرې هم څوک چاته کوي؟ خو په خوله یې یوازې دا خبره راوستله، ته دروغ وایې. شاعر وویل، ما یوازې هماغه خبره کړې چې زه پرې رسېدلی یم. ننجلۍ پوره باور راغلو چې دا سړی لیونی دی. هغه کور ته لاړه. تر څو ورځو غلې وه، خو یو ورځ بیا زړه کې شوق پیدا شو چې د هغه لیونی ننداره دی وکړي. هغه بیا چینی ته لاړه. شاعر چنجلۍ ولیدله نو پوښتنه ترې وکړه، ته څه له راغلی یې؟ ستا لیدوله څه دي ولیدل؟ ستا لیونتوب. نه داسې نه ده، زه لیونی نه یم، دا حقیقت دی چې ته دیوی یې. نجلۍ زیاته کړه، ما ته خو ځان داسې نه ښکاري. شاعر وویل، ګل ته خپل ښایست کله ښکاري؟ نجلۍ تر څه وخته پورې هلته ولاړه وه، بیا یې د کور لاره ونیوله. هغه بیخي غلې وه او داسې معلومېده لکه چې په کوم ژور فکر کې ډوبه وي. یو ماښام چې په آسمان وریځې خورې وې او د خاموشۍ عالم و، په آسمان کې برېښنا ځلېده. د یو تیز باران د کېدو علامې ښکارېدې. ورو ورو باران شروع شو، تیزې سیلۍ د توپان جامې واغوستلې. دا مهال د نجلۍ سترګې د شاعر په مخ ښخې وې. باران نور هم په شیبو شو. نجلۍ شاعر نه پوښتنه وکړله، ته به اوس چیرې ځې؟ شاعر زیاته کړه، زه د خپلې دیوي په قدمونو کې یم، زه به نو ولې وېرېږم؟ نجلۍ وویل، ته لیونۍ یې، شا به زر کوه، دلته نه لاړ شه، وګوره. باران نور هم تیز شو. شاعر وویل، زما دیوی به زما ساتنه کوي. آخر باران ودرېدو، د سیلۍ زور هم کم شو. نجلۍ شاعر ته وکتل، بیا یې ورو غوندې وویل، نو زه دیوی یم؟ شاعر ځواب ورکړ، هو بې له شکه ته دیوی یې، ته د فطرت د باغ یو ښکلی او تازه ګل یې، د فطرت ټول ښایست ستا په وجود کې راټول دی. نجلۍ د لږ ساعت لپاره غلې وه، بیا ورو ورو وویل، زه نه پوهېږم چې زه څوک یم، خو زه اوس په دې خبره رسېدلی یم چې ته زما دیوتا یې، او که ستا خبره رښتیا وي چې زه یو ګل یم، نو زه دا ګل په تا شیندم. نجلۍ د شاعر په قدمونو کې پرېوته. شاعر وویل، دا سمه نه ده، زه دیوتا نه یم. نجلۍ ورغبرګه کړه، زما لپاره هم ته دیوتا یې. شاعر هغه له ځکې نه پورته کړه او خپلې سینې ته یې راجوخته کړله. شپې په دواړو د تورتم پرده خوړه کړله.
د رابندرناټ ټاګور د کیسې ژباړه وه چې په امیر ساحل درته ولوستله. له همدې سره د مجلې دا ګڼه تړو. بله اونۍ به بیا در سره یو. نور مطالب به وي. تر هغې د لوی خدای پامان.